السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه کې به واوري چې افغان دولت وایي د امریکا لخوا د ورسپارل شوې طرحې په ارزونې کار پیل کړی او ډیر ژر به په دې اړه باندې یو ګډ دریز له ولس سره شریک کړي. یو بل موضوع هم درته لرو. د کابل چاپرسپانو ته کتنه کوو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. هرات کې موټر بم برید اته تنه وژلي او له 500 زیاتې ټپیان کړي دي. په نورستان ولایت کې د 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. بشپړ خبرونه. هرات کې د تیر شپې موټر بم چاودنې لږ تر لږه اته تنه وژلي او 450 نورې ټپیان کړي دي. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان نن سهار خبریالانو ته وکړه. د ویلي برید کې یو پولیس وژل شوی او نور ټپیان دي، او په خبره یې پاته نور وژل شوی او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه ډیره درنه وه.
اقدر قدرت انفجار زیاد بوده که مشخصات و موتر هنوز ثابت نیست.
د چاودنې قوت دومره ډیر و چې د موتر مشخصات تر اوسه معلوم نه دي. ویل کیږي چې یو فلاین کوچ دوله موتر و. متاسفانه شاوخوا کورونه یې ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړېدلې دي،
بخصوص خانه مجاور خوده که بیخی فرو ریختند.
دا موټر بم چاودنه تیره شپه د هرات ښار 14 حوضې کې د پولیسو مرکز ته نږدې وشوه. تر اوسه د پیښې پړه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. بل ورته د زابل په مرکز کلات کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله 50 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د زابل امنیې قمندان حکمت الله کوچی وایي د کلات اړوند په نورک سیمه کې د پولیسو پر قرارګاه د هوان درې مرمۍ پرون وویشتل شوې چې د ده په خبره دوه مرمۍ په قرارګاه ولګېدې او یوه بله له قرارګاه بهر پر یوه کور. د ښاغلي کوچي په خبره په دې پیښه کې دوه ماشوم نجونې وژل شوي او درې ماشومان ټپیان دي. نوموړی وایي چې د هوان مرمۍ د طالبانو له لوري ویشتل شوي، خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. په نورستان ولایت کې د 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون آژند تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د 29 دغو ښوونځیو د ودانیو کار پیل شوی.
همدا اوس په دې ولایت کې د 29 مکتب ودانیو جوړولو کار آغاز شوی ده او مونږ په دې تمه یو چې تر د 1400 په کال کې مونږ وکولای شو چې دا مکاتب جوړ کړو او معارف ته وسپارو.
د دې پروژو لګښت نړیوال بانک ورکوي. ښاغلی آژند وایي دا مهال په ټول افغانستان کې د 2600 ښوونځیو د ودانیو کار روان دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسید چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین ورو پیل شوی او اروپایي هیوادونه دا مهال د کورونا وبا د درېیمې څپې پر کنټرول بوخت دي. جانسن اند جانسن واکسین ته د روغتیا نړیوال سازمان لخوا اجازه ورکول دې ته لار پرانیزي چې د کوواکس د واکسینو ټولنه بېوزله هیوادونو ته 500 میلیونه ډوز نور واکسین برابر کړي. له دې وړاندې WHO فایزر، بیونتیکا او مدرنا واکسینونو ته هم اجازه ورکړې ده چې په دوو ډوزونو کې خلکو ته ورکول کیږي. جانسن اند جانسن واکسین بیا یو ډوز کې ورکول کیږي او د نورو پرتله یې د ساتنې چارې هم اسانه دي. د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د آزاد اروپا ازادي راډیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ برید ودروي. د ډیموکراتو او جمهوری پالو سناتورانو دې ډلې پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټه کې یوه اعلامیه په دې هدف خپره کړه چې روسیه کې رسنیز چاپیریال کړکېچن شوی او د بهرني اجنټ د قانون له مخې پر آزادي راډیو فضا تنګه شوې ده. روسیه کې پر دولتي رسنیو د څار ادارې د آزادي اروپا آزادي راډیو د روسي څانګې پر ضد 268 قضیې د دې لپاره ثبت کړي چې د هغوی سخت مقررات په پام کې نه دي نیولي. د مسکو یوې محکمې له وړاندې د 1200 قضیو په تړاو ازادي راډیو شاوخوا یو میلیون ډالر جریمه کړې ده. د امریکایي سناتورانو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې روسیا غواړي د بهرني اجنټ د قانون په وسیله په اوږد مهال کې د روسیې مدني ټولنه کمزوري او هلته ازادي راډیو چوپه کړي. او روسای خبر هم دا چې د ایران رسنیو د یوې دولتي کمپنۍ په حواله راپور ورکړی دی چې د دوی پر یوې باروړونکې کښتۍ روانه اونۍ د مدیترانې په اوبو کې تروریستي برید شوی. دا راپور پرون خپور شو. په راپور کې د ایران د بیړۍ چلونې د یوه ویاند علي غیاسیان له قوله ویل شوي چې دا کښتۍ له ایران څخه اروپا ته پر لاره وه چې د مارچ پر لسمه یې پر باډۍ چاودنه وشوه. نوموړي ویلي چې د چاودنې له کبله اور ولګېد چې ژر بیرته کنټرول شو. ایرانی چارواکي وایي بیړۍ د تخریب شوې برخې تر ترمیم وروسته خپل سفر ته دوام ورکړی. په راپور کې ویل شوي چې په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. سموخاګله ازادي رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل د خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خولاند خبری برخه کې به ووري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د دې شورا یوې موظفې کمیټې د جمعې په ورځ د امریکا د طرحې د ارزونې کار پیل کړ. دغه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې د دې کمیټې د ارزونې پایلې به ډیر ژر د وروستي بحث لپاره د ملي مصالحې د عالی شورا مشرتابه کمیټې ته وسپارل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره په موقت حکومت کې طالبانو ته یوه برخه ورکول منطقي حل لار بللې. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د دې شورا لخوا یوه موظفه سوې کمیټه به نن د امریکا د طرحې په اړه خپلې ارزونې ته دوام ورکړي. مولوي عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیټه 15 غړي لري او د امریکا د طرحې په اړه به ډېر ژر خپل ارزونه د ملي مصالحې د عالی شورا مشرتابه کمیټې ته وړاندې کړي.
موظف شد دیده پاره چی فهم دقیقه تر حقاقی کارو او زنونگ اولان این ناس نو نو نین بم ادامه و لری کوشش کهو چی هر چی زر چی کهدیشی خل دی اعضای کمیتی رهبری نظریات راغون کو او بیا کمیتی رهبری چی کم ناس در دایده گی اگه ناس در خل نظریات وران دیکو او کمیتی رهبری در شوره علی مصالحه اگه رهبری کمیتی اگر پامده مورد بانده اگر نیهای ریگ لکه این دستو بگو که ولیشو چه ده شورای عالی مصالحه ده آدرس نه و ده افغانستان ده نظام ده آدرس هست یو دریز موله رو یو موقف موله رو او یو آدرس نخبری.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د دې هیواد سیاسي څیرو او د طالبانو له استازو سره د واشنگټن یو طرحه شریک کړه. د دې طرحې له مخې تر هغو چې د نوي اساسي قانون په اړه موافقه کیږي او انتخابات ترسره کیږي موقت حکومت به د افغانستان د اوسني حکومت ځای ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تکرار د موقت حکومت له جوړېدو سره مخالفت کړی دی او وایي چې یوازې د انتخاباتو له لارې د واک لیږد ورته د منلو دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروف وایي چې هیواد یې منطقي ګڼي چې په موقت حکومت کې طالبان ورګډ سي. زخاروف پرون په یوې خبري غونډه کې وویل
د یو موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره باید په خپل افغانان د سولې خبرو په ترڅ کې پریکړه وکړي. په عین وخت کې دا یادونه کوي چې د افغانستان په سولې سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام په موضوع کې به یو موقت او هر اړخیزه اداره منطقي حل لاروي.
دا په داسې حال کې ده چې روسیه په پام کې لري د دې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د یوې غونډې کوربتوب وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمه نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي که نه. رویترز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی ښودلی راپور ورکړی چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر 4 یا 5 غړي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې هیواد یې په پام کې لري د افغان چارواکو او طالبانو په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. دا غونډه په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په غلي کې چې د افغانستان ولسمشر ته لیږلی و ویلي و چې امریکا به له ترکیې وغواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې یوې غونډې کوربتوب وکړي. دغه ډیپلوماتیکې هڅې داسې مهال کیږي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د ارزونې په حال کې ده.
و موردل چې افغان حکومت وایي چې د قطر هرزونه پیل کړي چې د امریکا لخوا د سولې د چټکتیا او یو لنمهاله حکومت په اړه ورسپارل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچا د تیرو میاشتو په څیر روانه ده او نړیوال بنسټونه هم اندېښمن کړي. تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وجنو د بندیدو غوښتنه وکړه. دغه شورا پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو بیرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتي کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو ملاتړي په نښه کېږي. د امنیت شورا د دغو مخ پر زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشیني ښودلې، د سملاسي بندولو غوښتنې کړې او د محکمې ته د عاملانو د کشولو غږ کړی دی. خو په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دغو بریدونو کې د چا لاس دی. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا له دې وړاندې د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچولې. طالبانو بیا له خپل اړخه ویلي چې دوی د ملکی کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسي خلکو قصدي وژل ښایي جنګي جنایت وبلل شي. دوی همدغه راز ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لوري د هر اړخیزو خبرو له لارې راتللی شي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، روسیا، چین او فرانسه د امنیت شورا دایمي غړي دي او هند او ځینې نور هیوادونه یې بیا غیر دایمي غړي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وجنو اندېښنه ښیي چې په تیرو څو میاشتو کې لسګونه خبریالان، ملکي مامورین، د بشري حقونو فعالان او نور په افغانستان کې ترور شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه د سهار لوو، د ماښام تر وو، په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو خبرونه لري. اوس هم راځو دې ته چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. تاسو دغه تبصرې او مقالې واورئ او ورپسې هم د سندرو میلمانو پروګرام مه هیروئ چې دغه پروګرام له مخکې نه ثبت شوی تاسو یې واورئ.
هشت صبح رسپانی د مسکو د درې جمعه یو غونډه او په افغانستان کې د انتقالي دولت طرحې درسونې په تړاو لیکنه کړې ده. رسپانی لیکلي دغه غونډه ته د افغان ولسمشر او یو شمېر سیاسونو په ګډون طالب چارواکو ته هم بلنه ورکړ شوې ده. وړاندې راغلي چې د مسکو غونډه د هود په 28مه نیټه جوړیږي چې تمه ده طالب استازي هم پکې برخه واخلي. د لیکوال په وینا د انتقالي حکومت طرحه یوازې د امریکا لخوا نه ده مطرح شوې، پاکستان هم ترې ملاتړ کړی او عمران خان ویلی چې د افغانستان د قضیه حل لپاره انتقالي حکومت یو لار ده. د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ په دغه غونډه کې به د ترکیې رواني ناستې په اړه نظرونه مطرح شي او په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابره شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې هڅو په تړاو ټینګار کړی چې افغان حکومت باید سیاسي او ډیپلوماتیکو هڅو ته پراختیا ورکړي. وړاندې د ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي روان حالت په کور دننه او په نړیواله کچه د سترې اندېښنې وړ دی او امریکا غواړي چې په بیړه په افغانستان کې سولې ته ورسیږي او له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستلو ته زمینه برابره کړي. خو د لیکوال په وینا د دښمن لپاره نور فرصتونه هم رامنځته کوي او د امریکا بې مسؤلیته او په بیړه وطن د سیمې لپاره هم خطرناک پایلې لري. د لیکوال په باور امریکا غواړي چې په افغانستان کې د انتقالي حکومت جوړ شي چې د هغوی په اړه ټول اړخونه پکې ونډه ولري، چې په وینا یې د پریکړه له غبرګونونو سره مخ شوي. وړاندې ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغان حکومت ته پکار ده څو د خپل ولس نظام د بقا او د ملي ګټو د تحقق او خوندي ساتلو لپاره د سیاسي او ډیپلوماتیکې هڅې پراخې کړي. او سرخط ورځپاڼې د زده کوونکو نجونو په تړاو د پوهنې وزارت وروستي اقدام ته په اشاره لیکلي چې ښې پوهنې وزارت د نجونو د ترانو په اړه له خپلې پرېکړې په شا شي. وړاندې راغلي وروسته له هغه چې د پوهنې وزارت تعلیمي مرکزونو کې تر 12 کلنو د زیات عمر لرونکو نجونو په ترانو ویلو بندیز ولګوه، په ټولنیزو رسنیو کې دغه اقدام د طالباني فکر زیږنده وبلل شو او په پراخه کچه وغندل شو. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم دغه پرېکړه غندلې او لیکلي دا کار د بیان د ازادي او هنري مهارتونو له سینی او جنسیتي تبعیض پرته د هر ماشوم حق دی او ورسخه اخیستل ظلم دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ماشوم پر حقونو او ازادیو هر ډول محدودیت او د بشري حقونو او د افغانستان د ملي قوانینو خلاف کار دی چې باید مخه ونیول شي. د لیکوال په وینا د